د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې لږ وروسته د پراګ سټوډیو درته په ژوندۍ بڼه خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. یو قطری ډیپلوماټ ویلي افغانستان کې بین الافغاني خبرې پایل ته نږدې شوي. د کابل پولیس وایي د اتمی حوزې اړوند د ماین یوې چاودنې یو ملکي کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. او په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 2 میلیونو واوښت. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطانی دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو لو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په روسیو کې هیله ښکاره کړې چې د طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطانی روانه اونۍ د دوشمې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغې غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې کولې. طالبانو په زابل کې د حکومت اته تنه بندیان خوشی کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته استول شوي او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې ده چې تر زرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشی کوي او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشي کړي او دا لړۍ هم ادامه لري. د کابل پولیس وایي د اتمی حوزې اړوند چسپکی ماین چاودنې یو ملکي کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې اودنه نن سهار 8 بجې شاوخوا هیوادوال څلور لارې ته نږدې پر یو شخصي فورنر موټر وشو. د چاودنې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. پرون ماښام د کابل پولیسو په احمدشاه بابا مینه کې هغه ماین ته چاودنه ورکړه چې یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدی رئیس ریاض الدین شریفي تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاروالو 6 جسد انسوب کشیدیم،
شپږ جسد مو سهار راوویستل، دوه تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسېدل. د ژغورنې هڅې روانې دي، چاودنې سختې وې ځکه زموږ کار ورو ورو مخته ځي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دوه تنه یې دستي ووژل او 14 تنه نور د کان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر تر 2 میلیونو واوښت. پرون د جون په 10مه په څو ایالتونو کې روغتیایي مسؤلان وویل له تیرو دو اونیو راپدې خوا ورځ تر بلې په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو بسترېدل زیاتېږي. د امریکا په اریزونا ایالت کې پرون په ورځني ډول د کورونا ویروس پېښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. دا وروسته له هغه چې د مې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د څو ورځو رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک د ایالت کې تورستي سیمو ته ولاړل. تگزاس، فلوریدا او شمالي کارولینا ایالتونو کې هم پرون ډېرې پیښې ثبت شوې. د هغه ایالتونو دي چې په کور کې د پاتې کېدو بندیز یې نرم کړی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا کې 2,940,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي او له دې کبله 1,10,000 کسان مړه شوي. پرون د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کورونا شمیر د چټک زیاتېدا په حال کې وباله. دغلته تر پرونه پورې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله 10,000 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که په بې پروايي بل کس په کورونا ویروس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې به زندانی شي. هغه کسان چې کورونا ویروس یې 2 ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی دی په 10 کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصد نور په کورونا ویروس اخته کړی وي 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشان رجبزاده ازادي راډیو ته ویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کورونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. او روسي خبر هم دا چې ایران ویلي د هغې مسافر وړونکي اوکراینی الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره پاریس ته لیږي چې د دغه هیواد ځواکونو ویشتلې وه. ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو د هوایی چلند ادارې ته ویلي دوی به دغه بکس وروسته تر دې فرانسې ته ولیږي چې په څېړنه کې له ښکېلو هیوادونو سره هوکړې ته ورسیږي. اوکراین او امریکا په دې څېړنه کې ښکېل هیوادونه دي. دغه الوتکه د جنوري میاشتې په 8 نیټه تهران ته نږدې په توغندي رانسکوره شوه چې 186 کسان پکې ووژل شول. ایران ویلي د دغې الوتکې د ثبت اعلی چاته نه سپاري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل ده. او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل د دغه 1 ساعته پښتو خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته په ژوندۍ بڼه خپریږي. خو په لنډه خبري برخه کې یو راپور راخلو او هغه دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو خبرې کړي او ویلي دي چې یو ډیر ښه فرصت برابر شوی. ښاغلي خلیلزاد دا خبرې پرون په ار کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوهې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینهپال د ولسمشر او زلمي خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوی اوربند د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو د ژمنو په اړه خبرې اترې وشوې.
له زلمي خلیلزاد سره تېره ورځ ناوخته پارک کې 2 غونډې وشوې. په یوه غونډه کې ولسمشر اشرف غني او د یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته او په بله غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. لارک څخه په خبره شوی بیان کې راغلی دي چې زلمی خلیلزاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د واشنگتن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. خلیلزاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ او د دوشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سېشنبې په ورځ هم هلته و. بیا له هغه ځایه کابل ته راغی او د خلیلزاد د کابل تر سفر یو ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوه د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یوه پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت تمه ښکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تېره اونۍ ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلې شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنې راتلونکې دوشنبې به د روسیې د امریکا د متحده ایالتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغانی مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به دی د روسیې، زلمی خلیلزاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون له زلمی خلیلزاد سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په وروستیو هڅو او پرمختګونو لیکنې او مقالې خپرې کړي. فریبا ظاهر د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په بشپړ ډول له طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی لري، خو آیا طالبان هغه کسان دي چې خبرې ورسره ممکنې وي؟ دا پوښتنه فارن پالیسي خبرونې مطرح کړې ده. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته ګامونه ورنږدې کیږي، د دې ډلې په څو برخو ویشل کېدل شاید د بحران د هواري لپاره رامنځته شوي هیلې له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه او اسلام آباد کې د طالبانو لاسته او پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي، کابل ته تللی څو د افغانانو ترمنځ د خبرو د عالی بهیر د پیلېدو لپاره د ټولو لورو ترمنځ توافق ترلاسه کړي. فارن پالیسي لیکي شایي طالبان په راتلونکي کې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې سیاسي لوبغاړي بدله سي. خبرونه د ازادي راډیو د یو راپور په حواله هم یو ټکی راخیستی چې شایي د طالبانو یو بیل سوې ډله د طالبانو د لوړپوړو مشرانو په غړیتوب سره رامنځته سي. فارن پالیسي په یو بل مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د کورونا وایروس له کبله مړ شوی دی، خو طالبانو دا خبر رد کړی. د خبرونې په لیکنه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب شاید د ډلې مشر سي، ځکه د طالبانو ځینې لوړپوړي مشران په کورونا وایروس اخته شوی دي. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو کمزوري کېدل به د افغانستان د حکومت په ګټه وي، خو دومره نه چې په دې پوه نسی چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د حکومت یو چارواکي فارن پالیسي ته ویلي چې غواړي طالبان سره یو وي، ځکه د هغوی بیلې بیلې ډلې کار ستونزمنوي. دغه چارواکي فارن پالیسي ته ویلي چې تر دوه کاله د مخه پورې د طالبانو مشرتابه د جهاد له اشغالګرو څخه د خلاصون او مذهبي اساساتو په اړه خبرې کولې، خو اوس د ده په وینا هغوی یوازې د پیسو او قدرت په فکر کې دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس پر وضعیت تبصره کړې ده چې اوس په ولوی بحران بدل شوی دی. د خبرونه په لیکنه د څو لسیزو جګړو له کبله د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن شوی او اوس د هیواد د کورونا وایروس د خورېدو د څارنې وړتیا نه لري. د مطلب په دوام کې راغلي په وایروس ککړو تجهیزاتو او افرادو د ناروغانو کسانو درملنې د دې هیواد وضعیت لا نور هم کړکېچن کړی دی. ډیپلوماټ د تیر اونۍ راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي په افغانستان کې څه باندې 850 روغتیایي کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوی دي. افغانستان په مارچ میاشت کې قرنټین اعلان کړ، خو د لیکوال په خبره دا اقدام د کورونا وایروس خورېدو د مخنیوي لپاره موثر نه و. په دې موده کې د افغانستان ګاونډیو په موقت ډول د هیواد سره خپلې پولې وتړلې چې له دې سره د خوراکي موادو د کمیدو ستونزه راپورته شوه او په نتیجه کې د افغانستان په بازارونو کې د موادو بیې لوړې شوې. ډیپلوماټ خبرونه د مطلب په پای کې لیکي اوربند ته د رسیدو په برخه کې د جګړو د شکل خواو ناکامي د دې سبب شوه چې په افغانستان کې کورونا وایروس ته په سمه توګه پام ونه سي او په نتیجه کې زرګونه کسان له دې وایروسه اغیزمن شول.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. له دې سره ورسېدو د دې خبرونې د خبری مسایلو پای ته. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام چې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي او تاسو کولی شئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ.
سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.
ځواني چې په چا ګرانوي هندارې ته ډیر ګوري، دیدن چې د چا زړه غواړي نو لارې ته ډیر ګوري. مین دی په سندرو او مین دی په خیرو، دا سین چې د سندرو سندرمارې ته ډیر ګوري. درنو دوستانو السلام علیکم. ستړي مشه صفی الله ستانکزی هم د ازادي راډیو د سندرو میلمانه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. دا پروګرام به تر یوولسو بجو دوام کوي. کولی شئ له موږ سره په دغه پروګرام کې تماس ونیسئ او موږ به هم تاسو ته سندرې